سلام درنو اوریدونکو، په رواني وسات کې دوه اونیزې خبرونې تاندې څنګه او همدا ډول درسي سات ترته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې لنډ خبرونه. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدي د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پېژندل کیږي، یوه البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. هدي چې په لنډ مهالې هوټل کې استوګن و، له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوی او هلته یې دا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناکه سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندوز کې اورلګیدنې خلکو ته درنه مالی تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اورلګیدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایي ور مړ کړ، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیون افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فیستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فیستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو مډال یې وګټه. محسن رضایی چې په 50 کیلو وزن کې لوبیږي، په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا د 2 لوبغاړي مات کړل. هغه 2 اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې مډال ګټلی وو. تمه ده د تکواندو د نړیوال فیستیوال په پاتو لوبو کې د افغانستان 2 نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د مسکو په شمال لویدیځ کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې برید په شاتمبولی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې دفاعي حرکت کې د روسیې یوه جنگي الوتکه هم زیانمنه شوې. د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې دا پیښه یو ترهګریز برید بدل شوی. د راپورونو له مخې که څه هم دا پیښه مرګ ژوبله نه لري، خو په نوګورد سیمه کې په هوایي ډګر کې اور لګېدلی او هلته یې یوه ولاړه جنگي الوتکه زیانمنه کړې ده. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شمه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غږ ډیوه راډیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمی 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران یې خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې چې لاړ شو خبرونو ته، څو راپورونه هم درته لرو. له جرمني څخه د اخراج شوي او پناه غوښتونکو په شمیر کې سږکال 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د هغو معلوماتو له مخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې په ورځ خپاره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 1,817 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 6,950 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل هیواد کې د جګړې له امله تښتېدلي، نه یوازې دا چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډېر کړاو برازیل ته رسېدلي افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تېرو 2 کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 100 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تېروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخه محمد زمانی یو لدغه افغانانو د چتیر میاشت خپل امیدوار میرمنی او 15 کلنی لور سره برازیل ته ورسید او په هوایی ډګر کې لیوی وګدی او نارام شپې ورسته لمړی رښتون ته لاړ. بیا په سایلی خار پریرا ګراند کې لندمحاله سرپناته لیکدول شوې. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړ. لمړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشر دوستانه ویزه ورکوي. اوریدلی مو چې د برازیل خلک ډیر مهربانه دي. لمدی عمله مسافر وکړ، راغلو برازیل تر څو ښه ژوند ترلاسه کړو او یو نوی ژوند مو پیل کړ. دا اسوسییټډ پریس پوینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډیرو لپاره لوی خنډ دی. په پنازایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډیرو نفوس لرونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دي. په ټول نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د مرستو کمښت بللی. یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالو بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د انټراکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکوي. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره به سږ کال د خوراکي توکو نخوندیتوب نور هم زیات شي. انټراکشن سازمان ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي، چې له دې شمېر د 3.1 میلیونو ماشومانو په ګډون 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو کم واټن لري. انټراکشن سازمان او غړو یې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو دوام ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې سږ کال د یو یا څو ځلي محدودو مرستو څخه هم بې برخې شوي، چې دې موضوع دوی اندېښمن کړي دي. دینا د دریو ماشومانو مور ده چې خاوند یې 2 کاله وړاندې د سرطان له امله مړ شوی. وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سلګونو نورو میرمنو او نجونو په څیر بېکاره او په کور ناسته ده. دینا وویل په داسې یو کرایي کور کې اوسیږي چې چت یې هر وخت نړېدلی شي، خو ان په منظم ډول د همدې کور کرایه هم نشي ورکولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې له یوې نړیوالې مرستندویه موسسې څخه یوازې 225 امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي، جګرخونه کېږم. څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د هغوی غوښتنې نشم پوره کولی. یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، بس ډېره خوشحاله وم. ما ویل ښایي دا مرسته دوام ولري، خو له بده مرغه چې یوازې یو ځل مرسته
وشوه.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی بوټګنډونکی سید یعقوب شاه وایي چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی. نوموړي وویل هم مهاله د کور خرڅ او د ماشوم زوی درملنه چې د پښتورګو ناروغي لري ورته ګرانه ده.
پخوا ښه و، مرسته کېدې. یو بوري وړه او یو پیپ غوړي به رسېدل. د خلکو کارونه به هم ښه و. خدای حاضر او شاهد دی چې په دې وختونو کې بېخي مرسته نشته، کاروبار نشته. په موچیګرۍ کې کله امکان لري چې د ورځې 50 افغانۍ کار وکړم، کله بیا همداسې خالي لاس کور ته ځم. ماشومان بیا له ما نه ډوډۍ غواړي.
د انټراکشن د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی او د بیکاري کچه 11.3% ته رسېدلې ده. د دغه سازمان د شمېرو پر بنسټ په تیرو 2 کلونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې 35% زیاتې شوي دي. انټراکشن سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د 2023 کال تر دسمبر پورې د 2.3 میلیونه افغانانو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه ترلاسه نه شي، د زیانمنونکو افغانانو لپاره به جدي پایلې ولري. خو لاړو افغانانو سره د خوراکي توکو د مرستو د کمښت او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې یو ځل بیا هغه مهال راپورته شوې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله د اکتوبر تر میاشتې په میاشت کې یوازې 5 میلیونه افغانانو سره مرسته کولی شي. دغه سازمان تر دې مخکې له 40 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې وې.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د CV-90 جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زلنسکي چې استحکام ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبه پر ورځ د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ته د خپل واد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زيلنسکي په سټاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غېدل. موږ بل تاسو او خپل ګډو شریکانو سره په نګدي خبرو کې سیاسي، نظامی، بشري او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکرين اړتیاوې تر هغه وخت پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زيلنسكي چې سټاکهولم ته تللی په خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکرين کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبه پر ورځ الف کریسټرسن سره لکتنی او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زيلنسكي د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوسمال اوکرايني پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایتو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکرين کې درنه تولید کړي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسكي ویلي هیواد په فضا کې برتري نلری او گریپن جنگی الوتکی پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه خدا چې کولای شي له اوکرين سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه يم چې موږ بل خپل شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسي توپ ختم او خي نتیجې تور ورسیږو. د اگست په 15مه د سویډن حکومت د اوکرين لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړې چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارد دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامی تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 23مه په اوکرين د روسیې له غیر مواجهه ارغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیزو هیوادونو له اوکرين سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړي.
درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې دوه خبرونه تان نڅانګې او هم د ډول درسي ساعت ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څوي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولای یا نشي شریکولای د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرا لویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي. او یې ساتلی ول خلکو سره د باندې لانجې وکړي خو پر ملامت هم غوي وي لامل خو یو دا چې دوی مخکې لمخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوی وي خو خدا دا چې ځوانان خپل خبرې لکور سره شریکي غوي په یو په نرمه باندې غوي پوي کړ خپل ستونزې ورته وایي بیا به پراتلون کې چې څه مشکل پیښیږي لختر لګه خپل کورنۍ تخبیدا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې و او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې و
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې